ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم اسمت ساروان مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه، سلامت باشی سرور صاحب. ستاره مشه خدر منو آوردون که تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې ډېره برخه رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، اوري چې پاکستان ته د سولې د دارالانشا رئیس د سولې د شورا د دارالانشا رئیس سفر کوي او هڅه کوي چې د سولې په هلو ځلو کې همغږي رامنځته کړي. د قانونو د غیر قانوني کیندنو او په دې اړه د مدني ټولنو د اندېښنو جزئیات هم بیانوو. خو لومړی د دې سات خبرونه. تمده چه ده کابل ده رایو ده دریس و محلونو تفتیش دن پایت ورسیشی. ده افغانستان برشنا شرکت وی چه پا بغلان که ده برشنا پریشوی مزیبا نن ترمیم شی. او ده اسلامی دولت یا داعش دلی ویلی چه زانواجون که پرونده سوریه پرقه که سوتن وشلی دی. ده خبرونو تفصیل. تمره چې د کابل درایو د درېس او محلونو تفتیش نن پایته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسون مرسیال وایان زبی سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نهایي کوشش د دې روان دی تر څو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درېس او محلونو تفتیش پایته ورسیږي. او دغه درېس او محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ توانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سادات هم در از ویل چې په دغو درې سوه محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشتوالي د ستونزې له کبله د یکشنبې په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پرمخ وړل کیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوې مزیبه تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برېښنا برخمن شي. د افغانستان برېښنا شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د برېښنا مزی د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوي دي. له دې پیښې وروسته د پاروان میدان، وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو برېښنا پرچاو شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
سیاس وایي هرې کورنۍ ته چې غړی یې له لاسه ورکړی 50,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 10 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت یا داعش ډلی ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلي اعماق خبري آژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1,200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو پر رقه ښار چې د سوریه په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د ازبکستان 15 اتباعو د قرغزستان یو تابع پرون دوشنبې د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپږ تنه اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه د 24 او 25 او 26 کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني ډول ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حمله په پلانولو تورن دي، خو دوی ټولو پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي. او شاوخوا 300 فعالانو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د هغه څه په وړاندې چې دوی په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمېر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د دې هیواد له چارواکو وغوښتل چې غیر قانوني چینایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. له چارواکو د دغو معترضانو بله غوښتنه دا وه چې هغو کسانو ته د تابعیت ورکولو پروسه ودروي چې د قرغزستان له اتباعو سره ودونه کوي. مظاهره چانو د غرض د قرغزستان له هغو وګړو سره هم خپل ملاتړ څرګند کړ چې ویل کیږي د چین په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ورسره ناوړه چلند کیږي. تاسو زموږ شخص آزادی رادیو اوري د دې خبرونه ډیره برخمو آزادی رادیو مجلې ته بیل کړی ده، خو تر مجلې وړاندې څو راپورونه هم لرو. مثلا پاکستان ته د سولې د دارالشاد د رئیس د سفر د قانونو د غیر قانوني کیندونو په اړه د اندیشنو او د غراس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره په سیمه ایزه اجماع کې همغږي زیاته کړی شي. محمد عمر داودزی چې د یو پلاوی په مشرۍ نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته روان دی، د څرګندونې تیره شپه آزادی رادیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داودزی له سفر سره په یو وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي بیا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې کوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وای پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابر کړي. محمد عمر داودزی چې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، دغه څرګندونې تیر شپه ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي او ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولای شي.
موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې، مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نه وخت شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داودزی وای د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل له غونډو مخکې یو وروسته ورته خبر ورکړل شوی، خو د دې په وینا د اغیزمنتوب لپاره دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وای د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلې دوه لپاره د ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمیز او نړیوال فشارونه زیات شي، ځکه د دې په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولای شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
د څومره سره نشي پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کاغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشاره څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي او دا طالبان مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لري انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خبره ده.
د ښاغلی سادات په وینا پاکستان غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید د اونۍ په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستی دی ولیږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې آژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دی ویلي چې بل غونډه به کله او چیرې کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بدخشان ولایت کې د یو کاند شوی دول عمله د لسکونو کسانو له وشل کېدو وروسته په افغانستان کې یو شمېر څیړونکي او د فساد ضد بنسټونه اندېښمن شوي دي. دا بنسټونه وایي په افغانستان کې اکثره قانونه په معیاري ډول نه کیندل کیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي د بدخشان د سرو زرو د کان پیشه به په نورو قانونو کې هم تکرار شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډ خپلواک کمیټه او د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره پر افغان حکومت تاکید کوي چې د هیواد د ټولو قانونو کیندل د معیاري کړي او کنانو د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان د خوایدو پیښه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول د هیواد په نورو قانونو کې هم تکرار شي. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شیپو په سیمه کې د یکشنبه په ورځ د سرو زرو د کان د خوایدو په پیښه کې سباند دیرش کسان ووژل شول. له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې یو مسؤول ادریس د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې د افغانستان په ګڼو قانونو کې د کیندنو منل شوي معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. د ده په خبره له همدې عمله پکې کله کله بشري تلفات رامنځته کیږي. دو بویل حتی د قانونو په قانونی کیندنو کې هم د روغتیا خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. غیر قانونی کیندنې خو پر ځای پرېږدئ. کله چې غیر قانونی کیندنې کیږي خامخا دا شان پیښې رامنځته کیږي. حرفه‌ای کیندنې باید د دولت په چوکاټ کې راشي او دولت یې باید قانونی کړي. سربیره پر دې د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره وایي حکومت باید یوازې د قانون او عوایدو ته پام نه، بلکې د قانون معیاري کیندنو او پکې د کارګرانو ژوند ته هم پام وکړي. د دغه ادارې مشر اورزلا نعمت د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل حکومت او کان کیندونکي کمپنۍ مکلف دي چې د قانونو په کیندلو کې منل شوي معیارونو ته جدي پام وکړي. د دې قانونو په اړه د خپل ادارې د ارزونو له مخې آزادي راډیو ته وویل
متاسفانه هیڅ
نوع میکانیزم حمایت او حفاظت دی وبل لبد مرغه هیڅ حفاظتي میکانیزم د هغو کسانو لپاره چې په قانونو کې کار کوي نشته. کله چې د قانونو د کیندنو بحث کیږي کمپنۍ د کان د کارګرانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر ځواب ورکون کیږي، خو په افغانستان کې دغه څه نشته. افغان حکومت باید د حفاظتي میکانیزم جوړولو ته جدي کار وکړي، کارهای
جدي را انجام بتن.
د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان خوایدنه چې خلکو ته ځاني تلفات واړول یوازینی پیښه نه ده، بلکې تیر کال د سمنګان ولایت د ډبرو د سکرو د کان په ورته پیښه کې هم ګڼ شمېر کارګران وژل شوي وو. د ولسی جرګې د طبیعي زیرمو کمیسیون په خاطر دې ویلي چې د هیواد په ناامنو سیمو کې د قیمتي او غیر قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو کانونه د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او بهر ته قاچاق کیږي. ځینو سیمه ییزو افغان چارواکو دا هم ویلي چې د ناامنو سیمو د کانونو په کیندلو کې د دولت وسلوال مخالفین هم لاس لري او پر عوایدو یې د جنګ ماشین تود ساتي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د قانوني کیندلو لپاره لسو کلونو راهیسې پلانونه ترتیب کړي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د پلي کېدو په حال کې دي او ښې نتیجې هم ورکړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
هر هغه قراردادي چې قرارداد ورته ورکول کیږي هغه د بین المللي اصولو په اساس ټول موارد باید په پام کې ونیسي. خپل دغه محافظتي وسایل چې په استخراج کې ضروري ماډرن وسایل چې پرمختللې نړۍ کې ترې استفاده کیږي هغه ټول هغه موارد دي چې د دې پروسه کې موږ سره مرسته کولی شي، یعنی موږ یو ځواب ویونکي استخراج ته زمینه برابرو.
دغه هم وویل د هیواد په سلور ډیر شولایتونو کې قانونه د امنیتی ارګانونو په مرسته د دوی په کنټرول کې دی او کوم قانونه چې د وسلوالو مخالفینو او سیمیز او غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیندل کیږي هغه ته هم امنیتی تدابیر نیول شوی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. ل آزادی رادیو.